سلامونه ستړي مشه دغه خبری پروگرام ته مو زه صفی الله ستانکزای خراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سره پر از دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي راډیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکي غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي د دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پر ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هره بله ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا په داسال کې د څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سواد دره کې په ټرافیکي پیښه کې څلور شپږ کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیښه د دوو موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلونکی موټر او بلې سوزوکی وړوکی مسافرلونکی موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیښه د اپریل په درویشتمه ماسپښین مهال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د څلورو کسانو روغتیایي حالت خراب دی. د پولیسو په وینا په دواړو ګاډو کې سپاره کسان د اختر په مناسبت په چکر وتلي وو. پولیس زیاتوي له لومړنیو پلټنو ښکاري چې ټکر د فلاینګ کوچ د تیز رفتارۍ له کبله شوی دی. ریسکیو یولس دوه ویشت وایي ژوبل کسان د خوازخیلې مدینه او سیدو شریف روغتونو ته لیږل شوي دي. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوې دي، د افغانستان یو لوبغاړی چې دمګړی د امریکا په ګټه باندې لوبیږي، عباس کریمی، په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقرې مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه، خو په آزادو 50 مترو سیالیو کې کوم مډال ترلاسه نه کړ. د امریکا په مینیسوتا ایالت کې د دیارلس هیوادونو په کوربتوب یو سل یو څلوېښت معلو لامبوزونو سره لوبې وکړې چې د امریکا له ادرسه هم عباس کریمی پکې ولوبېده او دغه هیواد ته دوه مډالونه وګټل. خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل کولای شي. د خبرونو د تفصيل لپاره د ازادي راډيو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې د راتلونکي غونډې په ارتباط باندې څه ویلي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث ونه شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. په پښتو ادبیاتو کې د اختر د ځای ځایګي په اړه هم تاسو ته یو ځانګړی ریپورت لرو.
خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار راته ښکاره کړي د لیلا.
نور مطالب هم لرو، له موږ سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری ټولګه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اختر مو هم مبارک شه. رابشو اولی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ نصیر احمد فائق وایي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لیږلي پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. ویل شوی د می پر لمړی او دویمه نیټه به د دی غونډه مشري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کوي. په دې اړه پام وکړئ د امید ظهیر مال رپورټ.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وايي په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحثونه شي. نصیر احمد فائق تیر شپه ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. د اپریل 14 د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د امریکا په یو څېړنیز مرکز کې وی غونډه ته خبرو کې ویلي وو دا سازمان پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړولو تکل لري چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په تړاو به هم پکې خبري وشي. د هغې دې څرګندونو پراخ خبرګونونه راپورته کړل. تر دې چې د ملګرو ملتونو وایان سټیفان دوجاریک د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل د حکومتونو رسمیت پیژندنې موضوع د دې سازمان د غړو هیوادونو په لاس کې ده. هغه د امینه محمد د خبرو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د هغې موخه دا و چې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره د بشري مرستو د رسونې لپاره د نړیوالې ټولنې همغږي مهمه ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د دې وزارت یو ویان ویدان پټیل د اپریل په 14 یوې خبري غونډې ته وویل دوحه کې د ملګرو ملتونو پر راتلونکي کانفرنس کې د طالبانو تر رسمیت پیژندلو په اړه هر ډول خبرې اترې ورته د منلو وړ نه دي.
د دې غونډې موخه هیڅ کله د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث نه دی او په دې غونډه کې هر ډول بحث چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه وي موږ ته هیڅ کله هم د منلو نه دی.
په پام کې د دمی میاشتې پر لومړۍ او دویمه نیټه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه د انټونیو ګوتریش په کوربتو وشي. په دې غونډه کې بعد د تړلو دروازو تر شا ګډون کوونکي هیوادونه د خپلو ګډو موخو پر بنسټ د افغانستان د وضعیت د یو باثباته حل په اړه خبرې وکړي. طالبانو لانه دروخانه کړي چې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او کنه، او تر خوای د ملګرو ملتونو سازمان هم نه دی ویلي چې آیا طالبانو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورلېګلې که څنګه. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته دوی په ځلونو له نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو له سازمان غوښتي چې دوی اوسنی رژیم په رسمیت وپیژني، خو دا غوښتنه یې تر اوسه هیڅ هیواد او تر خوای ملګرو ملتونو نه ده منلې. د طالبان اوسنی حکومت که څه هم په سیمه کې یو شمېر هیوادونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو حکومت یې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د شوزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبری مجله ته غوښتست اوس هم ورزو د ملګرو ملتونو د مرستیالی امینی محمد ریپورت. اغلی امینی محمد تازه په سرګندون کې ویلي چې دغه سازمان پیوستون نخ وزیدون کيده او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبه پر سپیو ټویټ کې ویلي هغه ټول ښځې او نجونه زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ لخپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کوله. دا په داسال کې د څور زی مخې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند د نوموړي څرګندونې له توند غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش مرستیاله امینه محمد وای دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین لپاره په ګډه کار کوي. امینه محمد د شمې پراس په ټویټ کې لیکلي دغه سازمان پیوستون نه خوځیدونکی دی. اغلی محمد دا هم ویلي چې دغه ټولې ښځې او نجونې زما په زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپل مذهبي عقیده نشي عملي کولی. دا څرګندونې په دوحه کې په جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو د لومړنیو شرایطو د بحث په اړه د نوموړي د سرګندونو په دوام ده چې له توندو نیوکو سره مخ شوي ده. خو د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرحان حق بیا په دوحه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع رد کړې ده. نوموړي د پنځم پوراس په یو خبري غونډه کې د خبريالانو ته وویل هغه غونډه چې د می میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه په دوحه کې جوړیږي په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د یو اجماع په جوړېدو تمرکز کوي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان د امینه محمد د شنبه د ورځې سرګندونې ته په اشاره سره وایي له عملي ګامونو پرته له نو خزو لفظی ملاتړ بسنه نه کوي. مدني فعال مینا رفیق ازادي رادیو ته وویل
دا چې لومړی د یو تروریستي ډلې سره همغږي کیږي او ورسره دریږي او په وینا یې د هغوی د رسمیت پیژندلو لپاره واړه ګامونه اخلي او بیا خجالته کیږي، بیا د تل په شان وایست چې موږ د افغانستان له شدو سره یو. پرته له دې چې کوم کوچنی ګام هم پورته کړی موږ نسو کولای چې چوپ پاتې سو او منتظر سو چې امینه محمد څه وخت بخښنه غواړي.
په دې اړه نور خبرګونونه هم شته. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لخوا لغوه شوی او اوس په بهر کې فعالیت کوي، د ښځو د حقوقو یو شمېر نور فعالان او سیاسون هم د امینه محمد وروستۍ څرګندونې غندلې دي. دغه نیوکو په لړ کې د بدلون لپاره د افغان ښځو ائتلاف د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته یو پرانیستی لیک استولې او له دوی غوښتي چې د افغان ښځو هڅې د دوی د حقوقو د ټینګښت لپاره نه ناکامۍ سره مخ نه کړي. له دغو خبرګونونو وروسته درې ورځې مخکې د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وویل د امینه محمد موخه له دې څرګندونو دا ده چې په افغانستان کې بشري مرستو د رسولو لپاره له طالب چارواکو سره د نړیوالو ټولنې همغږي مهمه ده. ورسله د طالبانو د اپریل په څلورمه په دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو وویل دوی په افغانستان کې د خپل ماموریت دوام په اړه بیا کتنه کوي او دا کار به د میمیاشتې تر 15 نیټې تر سره شي. خو د طالبانو حکومت د ښځو پر کار بندیز د افغانستان کورنۍ مسله بلل دي او ټینګار کوي چې دا موضوع باید د بشري مرستو د دوام له موضوع سره تړاو ونه لري.
سلامونه اختر مبارک شه، زونه روزی تاتونه او عبادتونه مقبول شه. خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسي او له خپلو ګرانو کورنیو سره ښه شي ولرئ.
درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. اوس به ورشو د اختر او پښتو په اړه یو ځانګړی ریپورت ته. په پښتو ادبیاتو کې د اختر ځای ځایګی چیرته ده؟ شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي چې اختر د مینې او د خوښیو د شیبو سمبول ده. په دې اړه باندې نرګس مومند حسنزی یو ریپورت جوړ کړی چې د ښاغلي لیوال په غږ باندې پیلیږي.
رحمان بابا فرمایي په پیری کې د ځوانۍ چارې نخایي، ته په ورځ د عاشوری به څه اختر کړي. خوشحال بابا په خپل یو شعر کې اختر د خوښۍ د نښې په توګه داسې یاد کړی: په اختر په جمعې څه غرض زما، زه مجنون یم سر نیولی په سارا، هغه ورځ زما جمعه زما اختر دی چې دیدار را تخکاره کړي.
لیکوال شاعر او څیړنوال عبدالغفور لیوال وو. ښاغلی لیوال اختر د خوښۍ د شیبو سمبول ګڼي، وایي چې په همدې تشبیه سره په پښتو ادبیاتو کې په پراخه کچه ذکر شوی دی.
اختر په پښتو ادبیاتو کې د خوښۍ د شیبو سمبول دی. د ژوند ټولې خوښۍ چې په یو ځای سره راټولې شي، په تیره بیا د معشوقې وصال، دا شیبې له اختر سره تشبیه شوي دي. اختر د خوښیو نښه ده. په کلاسیکو، مدونو، معاصرو او فولکلوریک شفاهي ادبیاتو کې اختر د همداسې خوښیو د شیبو د سمبول په توګه په پراخه توګه ذکر شوی دی.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی د پښتو څانګې پخوانی استاد پوهنمل محبوب شاه محبوب وایي اختر د پښتو شفاهي ادبیاتو یو له مهمو توکو څخه دی چې ډیره یادونه پکې شوې ده. د ښاغلي محبوب په خبره دا یادونه په سروکو، کاکړۍ، غاړو، نارو او د شفاهي ادبیاتو نورو چوکاټونو کې هم موجوده ده، خو په ځانګړي ډول په پښتو لنډیو کې ډیره ده.
په ځانګړي ډول په لنډیو کې د اختر یادونه بیخي زیات شوې. اصلا ویل شوی دی چې لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه، یا دی تورته مثلا جانان لوی اختر کی راشه، ما په واړه اختر کې ډیر ژړلې دي.
ښاغلی محبوب وايي په لکونه داسې لنډه شته چې د اختر یادونه پکې شوې ده. نوموړی هم د ښاغلی لیوال د خبرې په تایید سره وايي چې په دغه لنډیو کې اختر د خوشحالۍ او د یو ځای کېدو په نوم هم یاد شوی دی. د یادونه دي چې یو شمېر اختریز شعرونه او لنډۍ د بیلابیلو سندرغاړو لخوا له موسیقۍ سره هم ویل شوي دي چې د اختر په ځانګړي ډول د اختر په ورځو کې ډیر اوریدونکي لري.
په همدې پلمه باندې نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د اپریل درویشتمه هر کال د کتاب د نړیوال ورځې په توګه باندې لمانځل کیږي په نړۍ کې. په افغانستان کې هم شاعرانو او لیکوالانو په تیرو کلونو کې د دې ورځې په درنښت باندې غونډې سره کړې دي. همدا شیبا د کابل پانتون د پښتو ادبیاتو په خوانه استاد او شاعر او لیکوال چې اوس په واشنگتن کې دی دوی سره میلمه دي. د کتاب د نړیوال ورځ په ارتباط بل دوی سره خبري وکړو. خاغله محبوب شاه محبوب ستړي مشه پروگرام ته خراغلي اختر مهم مبارک شه. د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت کراته وای چې دامګړه په پښتو کې خصوصا په دغه سي اوسنوي حالاتو کې د کتاب په اړه باندې کراته وای خپل نظر.
سلامونه خو چاري ستانګز سپ تاسو سلام او ساسله د رسنۍ له طریقې ټول درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم د کوچنی اختر مبارکي او هم د کتاب د نړیوال ورځي مبارکي درته وایم. لبد مرغه موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې ل کتاب سره دوستي ل لوس سره دوستي او یا هم د لوسنې ل فرهنګ سره مو دوستي او څه کمرنګ شوې ده. که څه هم یو اړخ په د افغانستان اوسنۍ وضعیت ستونزې مشکلات غربت او کاملا یو داسې بدلون چې هیڅ ایتم نه کوله. دویم اړخ بیا د ټکنالوژي چټک پرمختګ دی چې له بده مرغه دغه پرمختګ نه یوازې دا چې په افغانستان کې یا په ځانګړي ډول په پښتو ژبه خپل منفي اغیز او مثبت اغیز هم خیندلی، بلکې په ټوله نړۍ کې یو څه د کتاب د لوست مینوال کم شوی دی. ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی، ټول خلک انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري او دغه ټکنالوژۍ دغه اسانی رامنځته کړې ده چې اوس زموږ ګڼ دوستان ځوانان د کتاب له لوستنې سره بی علاقه شوي دي. مثلا که تاسو وګورئ په دې وروستیو کې د مثلا چټ جی پی ټی یا د تورته ځین نور داسې سافټویر نو رامنځته شوي چې موږ وغواړو چې یو موضوع پیدا کړو نو اړتیا به نه وي چې لس دولس کتابونه ورپسې مطالعه کړو، بس په مغه کې سرچ کړو ډېر په اسانۍ موږ ته پیدا کیږي. نو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره د کتاب د لوست مینوال کم شوي. همدارنګه په افغانستان کې خو غربت، روان سیاسي وضعیت، کړکېچ، د پوهنتونونو بندښت او د تورته سلګونه او لسګونه نور دلایل دي چې د کتاب د لوست مینوالي له بده مرغه کم کړي دي.
مننه محبوب صاحب. زه غواړم دا مو پوښتم چې ستاسو یادونه وکړه چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره په افغانستان کې خو به انټرنیټ او ټکنالوژي ته دومره لاسرسی هم نه وي، یعنی هغه ټریډیشنل کتاب لوستل شته. د هغه فرهنګ د دود لپاره دغه تیرو کلونو کې څومره هڅې وشولې او فکر کوي چې اوس دغه هڅې کومې خواته روانې دي، یعنی په ځای پاتې دي که تتي شوي دي د نورو ګڼو برخو په څیر باندې؟
ګوري که روسي شلو کلونو ته وګورو او دغه شل کلونه د افغانستان روسي شلو کلونو سره پرتل کړو، هغه پرمختګ او هغه بدلون چې د کتاب لوستنې د فرهنګ په برخه کې رامنځته شوی په تیرو شلو کلونو کې، یعنی د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې کاملا په تیرو شلو کلونو کې بي ساري او کم ساري دي. ځکه په دغه تیرو شلو کلونو کې چې د جمهوریت دوره و، په دغه دوره کې موږ تاسې که یوازې د پښتو ژبې د کتابونو شمیر ته وګورو نو په زرګونه عنوانه د پښتو ژبې کتابونه چاپ شوي دي، په لسګونه خپرندوی ټولنې جوړې شوي دي، کتابتونونه جوړ شوي دي، او په لویه کې د کتابونو او د کتاب سره د علاقې موضوع ته په شعوري او غیر شعوري ډول کار شوی. مثلا که زه تاسو ته یو مثال درکم، په 2018 کال کې موږ له بده مرغه په ننګرهار کې یو کتابتون لاره ولی کتابونه نه لرل، دغه یو لوی بدمرغي و، فقط یو ډانچه او یو جوړښتونو کتابونه نو. موږ اوس یو په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین ورته پیل کړ چې څو کتابونه راوړي، اما هو د خلکو اړیکه او دوستی او علاقه له کتاب لوستنې سره دومره زیاته و چې یوازې په شلو ورځو کې 8000 عنوانه کتابونه راټول شول. اما کتابتون اوس فعال دی. په هغه وخت کې هم ما به چې لګڼو دوستانو احوال اخیسته نو خلک به راتلل کتاب به لوسته. دویمه مسله د ټکنالوژۍ او د کتاب د دودیز کتاب لوستنې مسله ده. ګوري هغه دوستان ملګری چې مثلا کتاب ته لاسرسي لار کتاب ولست او وی ټیکنالوژي ته هم لاسرسي لري، مګر هغه سیمې چې الته هغه کتاب ته لاسرسي نه لري ټیکنالوژي ته هم لاسرسي نه لري. اوس که تاسو ګوري په دې وروستیو کلونو کې څومره چې ټیکنالوژي پرمختګ کړي یا مثلا کتاب پرمختګ کړي، هغه موږ ټیکنالوژي ته موږ نږدې شوی یو. یعنی د ټیکنالوژي پرمختګ اساس فاصل کتاب دی، داسونه ده چې بیل کتاب اساس کتاب دی. ولې کله چې اوس د ټیکنالوژۍ د اوج په وړاندې ته ورسېده کتاب ورو ورو شاته کیږي، داسې نه ده چې کاملا بل منځ ځي. ولې د لوست مینوالي کمی کېده چې هغه تخصصي خلک کتاب ولولي، کېده چې هغه خلک چې هغه اړتیا لري د پوهنتون یا د تورتن روس دا اوس تاسو وګوري په افغانستان کې.
مننه محبوب صاحب، زه غواړم لاند اخر کې کلاند راته وي چې وخت هم کم دی. په وسنی دور کې چې طالبان واکمن دي، د دوی چلند خصوصا د کتاب د نشر او چاپ په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا هغه خلاص لاس چې پخوا شاعرانو لیکوالانو درلود اوس فکر کوي لري که څنګه؟ لاند کراته وي
څوک چې د پوهنتون دښمن وي، د کتاب دښمن وي، د زده کړو دښمن وي، د زده کړو مخنیوي کوي، نو طبیعي ده چې هغه به خپله دښمني پالي. له بده مرغه د طالبانو دښمني له کتاب سره، له قلم سره، له سواد سره دا د تیر اوو ویشتو کلونو را په دې خو روانه ده. تاسو که د طالبانو اوله دوره وګورئ، هغه وخت هم دوی د کتاب سره دښمني کوله، کله چې د جمهوریت په وړاندې جګړه کوله هم مکتبونه یې سوځول، د پوهنتون محصلین یې وژل، او کله چې دغه د اوس وخت رسیدلی هم پوهنتونونه تړلي، د افغانستان نیمه برخه له کتاب، له لوست، له قلم، له دغه ټولو نه برخمنه ده. نو کچېری په تغه تیرو 300 کلونو تاریخ ته د افغانستان وګورو، یوازینی دوره، یوازینی خلک چې د کتاب دښمنان دغه طالبان دي.
محبوب شاه محبوب د کابل پانتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال، ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې مراسم خبري وکړي، د کتاب د نړیوالو ورځې په مناسبت خپل نظر او تحلیل مو له موږ سره شریک کړ. درنو اوریدونکو، اوس به ورشو د خیبر پختونخوا 400 ته د زمکنیو توتانو یا استرابيري په ارتباط باندې یو ریپورت لرو. که زمکنی توتان مخوخیږي نو دغه ریپورت وګوره او واوره.
عبدالرحمن مینوم دی رسرکی د بازار اوسیدونکو، ما دا مونږه د ډیر شو قانونه د ډیسټابره د فصل کرو په دې باندې چې سمره نن سبا تاونو نډیر کیږي، ټیک د چ پیداوار هم خده خو گرانی شو، یو پسلور چند گرانی شو، نو ټیک د چ د آمدن ډیر دی او دا خ پیداوار دی، خو سمره پورې لکه په دې باندې بارانونه رالو، نو دا هغه بارانونه د دغه فصل متاثر کو او دا لکه داغه پیداوار نیم پنیمه کم شو. داغه نه علاوه په داسې یو پسلور چند د خوره ګران شوی، د ویانې په ګران شوی، مرزونه په داغه نه علاوه راځي.
لاول لاول چستابرو لګیدنو 25 روپے کیلو وا، کم چې د ملچ او دا ټنل سٹابرو وا بیا را له 280 لا ابل بارانو شو، اکدم را له داري 200 لا په 220 ډېر په ګران خرڅي خپل سٹابري. ولې دا باران غا افیکټ دی؟ نو کو چر مونږ سره کو سٹوریج وي، مونږ به دا ارزان سٹابري سٹور کولا او په ګران قیمت به خرڅولا. نو یو زمیدار ته پیدا رسیدا، نه چې انډستریلس او کوم مالدار خلک دی هغه دا پیدا رسیدا. د دې منډه سٹابري شیدا دا لنډي کوتل ته دی، دا کابل ته دی، دا شنو اسلام آباد ته دی، ډېر لګ لګ خارونه ته دی او لنډي گاونډي هوا تم دی. اوس مونږ له پکار دی دا دوبه ته سول دی، او ال تر دی اگر ڈاکومنٹیشن او پارملیٹی دم رضیا ترا شاگے تو گورن بس مڑی پرے دا ہی دیدا
زمانم معشوق معشوق ننگرہار نو پسرکے کے منڈی لگے دل دا دے منگ چ روزانہ رازو دا جلال آباد دا پارا دا کابل دا پارا سوداگانی کو دلارے مسئلہ صرف دا چ منگ پشتا باندے ډیر انتظار کو گاڑی زمنگ لیٹ کی گی دا دس یو نازک دغه دے چ ډیر نازک کرے نو بای چې مونږ په ګنټو ګنټو ولاړی چې مونږ ته دغه د سبزی او کده سٹابری او کده فروټ په حساب باندې بای چې مونږ ته وخت زر راکې را تلک کو کیشته می ک ماسولی اخوی ک دی خوای نو بای چې مونږ زر پاس کی ولی چې دا داس یو شه دی چې دا ډیر په ګنټو ګنټو کې خرابېږي.
زما کنه ته تانیا سٹابری په اړه بات مو دغه ریپورت واوري دا ولیدم. اوس هم د کرکټ د ملي لوبغاړو اختریز پیغامونه تاسو ته خبرو.
زه ابراهيم زدران دي ازادي راديو ټول اوريدونکو ته دي کوچنی اختر مبارکي وایم.
زه يوسف زازه ما دي ازادي راديو ټول اوريدونکو ته دي کوچنی اختر مبارکي وایم.
سيد شهزاد دي ازادي راديو ټول اوريدونکو اوريدونکو ته دي اختر مبارکي وایم.
السلام عليكم زه امير حمزه دي ازادي راديو ټول مينوالو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. هله لرم خوشاله او سوکاله اختر ولرئ.
السلام عليكم ګران هيوادوالو افسر زازه ما دي ملي لوبډل لوبغاړی او دي ازادي راديو له طریقه خپل ټول ګران هيوادوالو ته دي کوچنی اختر مبارکي وایم. او الله تعالی مروزی تراویح عبادتونه خپل دربار کې قبول و منظور وکړي. مننه.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نو ستایا ما دشنو
نغمه ناویلی
لمسیان را تا ناوی پکور که سکه چه انا خودی را مقدس کلمه
ده اختر زنگره خپرونه
د شګه شایست ټول په ویښتانو کې او د ناري نه شایست
دا کم کې اختر په ورځ کې لا ازادي رادیو
سلامونه اختر مبارک شه زونه روزي تاتونه او عبادتونه مقبول شه خپل ټولو مینوالو هیوادوالو خپلوانو دوستانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم او دعا کوم چې له هر نوع الهي آفات څخه تاسو ټول په امان کې اوسئ او له خپل درنو کورنۍ سره ښه شي ولرئ
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس به هم ورشو لانډو خبرونو ته. ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سره پر از دایمي استازي وایي د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ په قطر کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه بحث نه کیږي. نصیر احمد فائق ازادي رادیو ته ویل په دې غونډه کې دا ډول بحث د مطرح کېدو وړ نه دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي د افغانستان په اړه دوحه کې جوړیدونکو غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو اړوند هر ډول خبري ورته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وایي دغه سازمان په وستون نه خوځیدونکو دی او دوی په ګډه په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د تضمین لپاره کار کوي. امینه محمد د شنبې پرس په ټویټ کې لیکلي هغه ټولې ښځې او نجونې زما زړه کې دي چې په اختر او هر بل ورځ له خپلې ټولنې سره یو ځای خپله مذهبي عقیده نشي عملي کولای. دا په داسال کې د څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت رسمیت پیژندنې د شرایطو په اړه د بحث په اړوند نوموړي څرګندونې له توندو غبرګونو او نیوکو سره مخ شوې. د پاکستان په سوادره کې په ټرافیکي پیښه کې څلیدشت کسان ژوبل شوي دي. د ژغورنې او مرستندوی چارو اداره او پولیس وایي چې دغه پیخه د دوه موټرو په ټکر کې چې یو یې فلاینګ کوچ مسافرلونکي موټر او بلې سوزوکی وړوکی مسافرلونکي موټر رامنځته شوې ده. د ژغورنې ادارې ویلي دي پیخه د اپریل په 23 ماسپښین مال د سوات په فتح پوره سیمه کې شوې ده او پکې د ژوبلو کسانو له ډلې لږ تر لږه د څلورو کسانو روغتیایي حالت خراب ده. او د معلولینو د لامبو په نړیوالو سیالیو کې چې د امریکا په مینیسوتا ایالت کې ترسره شوې دي د افغانستان یو لوبغاړی چې د امریکا په ګټه باندې لوبیږي عباس کریمی په 50 متره کرال یا شاتګ لامبو کې د نقره مډال ګټلی دی. کریمی پرون هم د 50 متره پروانې یا شاپرک لامبو په برخه کې د سرو زرو مډال وګټ. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دي.
مخسری سرکونو مخسری د وبو د سکمو مخسری دار کومه کومه ریاسته وکړی شي سکولم په سروغر مو واره ناشتي
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وای احتیاط زموږ څخه د اختر خوخی او مانوي ارزښتونه اخیستي.
اید میاد به خدا اگه من متوجه بشم
اختر رزی ولک از ما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغه او کله تیر شو.
دا چې د خوخی په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د فامیل تشویش له دې سره ده چې دا که جوړ وای ولی موږ سره دلته په دې دسرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای نو دغه نګانه دوی ته یو څه قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کړي چې کاشکې زه وای دوی سره ګرځېدلی وای دا تقریم یې کړی وای
د عبدالباقی په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ټول سرمایه په نشور اچخه ولاړه.
پیسې پلار مو راته وی چې حساب ما بوته وی ودرګه پلار پلان کې موټر پلان شوه مې نوره موټر ورکړي پلان کې دومره پیسې راکړي دومره نه دي راکړي چې را ټولې کوم له زه تا ټول حساب لرم. دا سرمایه ما ټول وخله ما خور ته بیرته څه نه دي ورکړي. دا چا سره مو چې پاتې وی ما هغه موټر نه واخسته بیرته م پندګون نشو ورکړي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خدای دا د خیریت دی څه پېښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پېښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې باس کړي؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې سخ کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول شوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل شوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ ده. په دې ولایت کې له 1915 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړۍ پورې کوکنار نه کرل کېدل، خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تاریکو د بیل لوړوالي ته په کتو سره دوی په روس ښکار پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکړي، خو د طالبان حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالۍ بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي شوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي. کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره له دوی سره مرستې وسی.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، ځکه چې دلته اوبه نشته. د اوبو کمبوتي ده، باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب د مخامخ پور غلطه چې دغه مکتب د موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي. تخمونه دې راته راکړي، نغدي کومک دې را سره وکړي، نو دغه غوښتنې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګریوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پروسه ښکار د دوی روا کښتونه طبي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنار یې را باندې ودرول. کوکنار چې چا کرلي و هغه یې بېرته ول، که نه وکرلي هغه سره ونه کرل. کښتونه ټولې غلې، یعنی غنم یخ ول.
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تاریکو راټولولو وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله د افغانستان په 10 ولایتونو کې نږدې 1000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړي چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
Thank you.
درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې بے سرپنا معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې اعتیاد د انسان ارزښتونه او معنویات وزني او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چن داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال هیچ فرق نمیکنه.
دو دیرش کلن ظاهر لاتو کلو رهیسی نشکوی دی په دې موده کې یوازې درې ځله کور ته تللی او د خپل کورنۍ له غړو سره د څو دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نس ډوډۍ نه ده خوړلې.
اختر راځي ولکه زما ورته پام شوی وي چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشه یي موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ خپلوان او ملګري ټول راڅخه هیر شوي دي. نه پوهیږم چې اوس د غرمې دولس یا که یوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډېر خواري یم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشه یي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشي پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده ولکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر دته ترقم لاسته راوړي. مثلا په اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی دوی کره تلی نشي ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولی دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغوني اختر کې ټول کړلای شي نه دی چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دمونه شیان ټولې چې لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورنۍ ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1200 نیمه منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي دا معتادین په بې سرپناه او همیشنی معتادینو اوړي. په دې اړه د یو دولتي روغتون اجتماعي کارکونکی فضل رحمان فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېز کوي.
اکثره په پاملونو باندې تحصیل لري د دوی جدایي او په دوی باندې تحصیل لري د پامل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري نظر دي ته یو مریض سو کاله مواد استفاده کړی د سو قسمه مواد نه استفاده کړی او د دې په تفکر مزاج درک په عمل کارت باندې سمره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د پامل په قصه کې د مور په قصه کې د خزې په قصه کې د اولادو په قصه کې بخښ نه ده فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو ځای یو تعداد هغه مریضان دي چې تروسه مزاج کې په گفتار کې په عمل کارت کې دومره زیات تغییرات نه درغلي هم کوټ فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د دې تشویش د پامل سره ده چې پامل تنه پریخي کار پریخي او د پامل تشویش له دې سره ده چې دا کا جوړ وای ولی موږ سره دلته په دې سرخون کې شاوخوا کې ناس نه وای په دې اختر کې پرختو سره کوسندری ورزي یا سلو ورزي اکثره دوستان یو دی بل کرزي ملاقات کې پختینه کې تفریح کې وی چکرونه وای مختلف غذاګانو ده استفاده کوي نو دا غنګونه دوی ته یو قسم غواسپاسه یو تشویش پیدا کیږي چې کاش کې زه وای دی باندې وای دوی سره ګرځېدل وای دا تفریح کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني ځان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروف اوساتو او هغه طریقې موږ ته راځي چې دوی دغه تشویش منه کو یو په طریقه دی عمومي چې ټول سره راکینو او یو کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي دغه مشکل را پیدا کو دغه اساسي مشکل او تشویش د کوم نه کنه ده دغه د رافي په یسا کې مونږه کور وک دوم خبره ده چې دغه پاملونه چې دي اکثره باید د دوی نه حمایت وکي او کوم شي چې حالت تخري مثلا راوړي بچه مې وا تازه مې وا یا کوم خوراک مو دوی ته ورسیږي دوی هم راسي دوی سره اخترم ورکی او ډاډګیری نه ورکی.
تاسو په وختون کې په دغه سي اورځو کې د دې لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ستدي د خاطر چې د دې ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول اورځ د اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریواله وروسته نو کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي بدون نو کاریوالنه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو چې دوی په ځین کې د څه چهتیر نه سي خدای نو څه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري څوک سپورت کوي څوک عبادت کوي خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ځینی فشار پیراغی هغه سره موږ مصاحبه کوو انګیزه ورکوو او دا انګیزه سبب دي چې دې په ځین کې فرق راشي.
په دې برخه کې خیریه ټولنې او شتمن خلک څمرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بازي شایان دي توفي په ټاول رواقي او سم میوه ورته رواقي د دوی سره وګوري نزدینه او خبري وشرو کی او دوی تداوی ته او دغه تر د مواد ته تشویق کی او په زمن دي دي کې د دوی پاملو سره حسناغه پاملونه چې ډیر المان دي بشرګان دي شاعت عادی وسنه لري چې دغه خپل مریض دته یو شای میوه میوه رواقي رايوري وکولی شي چې دغه خلک دی غوي سره په پامل کې اقتصادي نگاهونه د دوی کم شایسته ضرورت ورته لري کومک ورسره وکي کله چې دوی لاغوي سره کومک وکړي دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي او خپل دغه فیزیکل وخت د تداوی دوره په خټوګه مختوري او خاطر جمع می دي کول لغونه
خپل موتات تاسو توصيات څه ده څه کولای شي پر ذهنه دا بوج کم شي؟
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصيه داده چې دا حالت چې اوس مواد تر کړی او هغه حالت چې مواد نه تر کړی دا لږ سره مقایسه کی یو هغه حالت چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سي کول کوم چې پیسې پیدا کول او اوس چې دلته د مواد تر کې دي ضرورت نه پیدا کی دا لږ سره مقایسه کی اوس کدل ته دا خو کایو نګونه محروم ده چې چکر نشي وای د کونه لګ مسافه لري دا نور مصیبتونه خو آرام ده او په دوره د شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي.
ترنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوشیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه له بهرنوي هیوادونو څخه به موټرونه راوستل او په افغانستان کې به په لوړه به خرڅول خو کله چې موتات سو کاروبار جنې پات سو او ټول پیسې په نشو کې جنې ولاړې. عبدالباقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي وای د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالر یو بل ته په پور سره ورکول اوس د وی افغاني باور هم نه را باندې کوي. دا چې عبدالباقی ولی موتات سو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی دا بخپله د خلې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټ یو مخله شرک سره سالور پنځه انډیوالان و بسند پنځه انډیوالان و ده یو انډیوال اسکار و دغه اسکار اما اسکاری چې پوډلی شوی و دا چراغ ولمو توی چرس دوی چې دغه شی وڅکه و چې خوله مو وچه شي تاسو به نورو چرسو ته هیڅ زړه ونیسي. بس موږ همغه اوله ورځ و چې سه وڅکول درې ورځې دای سر په سر راغو موږ د سره وڅکول څلورمې ورځې نه بس زونه مو په تنګ شو هغه لکانو ته م پیسې ورکړي موږ سره پیسې وې ډېرې بس بیا د هلک راوړل موږ ته بس به مڅکول بیخي ځان ورډي شو موږ چې دا سره کم نشته ده هغه ی روژې میاشت وه بس موږ به کور نه راووتلو چې موږ ځو ورور هغه ته تراووته ځو موږ به تراووته نه تللو موږ به لوړل بس ما واسپنو منځ کښې به نوس موږ به خپل نشه کوله مخکې د نشې موږ تجارت کولو هرات ته به تللم دوبۍ نه به موټر راغوښتل یو بل انډیوال مې و هغه به دوبۍ نه هغه ځینې موټر موږ ته راستول نیمه کانتینرو کښې زه به وخت بیا ورغلم هرات ته هغه ځینې ما راوستل هلته کابل ته کابل څه موټر پروشیګانې چې دي زه یې پېژنم مګم هغه موږ سره چې چا کار کولو په موټر یې همداسې راوستل په کرې لس زره شل زره مثال هغه خلک نن سبا موټر پروشۍ لري موږ یې پلاره ټوله سرمایه واخیستله در به در مو کړه په دغه نشې راغولو پیسې پلار مو راته وی چې حساب ما به ته وي ودرېږه پلاره پلانکي موټر پروشۍ مې دومره موټر ورکړي پلانکي دومره پیسې راکړي دومره یې نه دي راکړي چې راټولې کړم بیا به زه تا ته ټول حساب در کړم که ما نشه نه وای کړې اوس به زه ډېر خپل همزولو سره به هغه کوم قدم کښې چې هغه دي هغو نه به زه لس قدمه مخکې وم چې موږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر و ډېر زره وي که پنځه ویشت زره روپۍ په ایرو همدغه سرمایه ما ټوله ووخله ما خو کور ته بېرته څه شی نه دي ورکړي له چا سره مو چې پاتې وې هم هغه مو ترنه واخیستې بېرته مو په اندغه نیشو ورکړې ټیلر مو درلودل پیسې مو درلودلې موټر مو درلودل انډیوالان مو ښه ښه درلودل دا غټ شیان موږ نه پاتې شول.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وي ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږ آوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولې خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دی، څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وختي هم دی، دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي، چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دي تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
ښه وایې، دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا، ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه، و استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشي ویلی؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا ښه وي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو وویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی،
ټول ځوانان او دوستان خوشاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه د اوسې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجي صاحب که رښتیا وایم سخت خوب راځي، بیخي مې سترګې نه خلاصېږي.
نو خو دغسې ووایه چې خوب راځي زوروره.
خیر دا دی، اوس خو مې درته وویل چې خوب راځي.
بس استاده د خوب غم مه کوه، زما یې چاره زده ده.
څنګه چاره؟
داسې دوا به درکړم چې دوې شپې به نورم ویښیې.
دا څنګه دوا ده چې دوې شپې به ویښیم؟
بس داسې دوا درکوم چې هیڅ خوب در نه شي.
دا خو به ډېر ښه شي، راکه کنه. والکانو هغه د موسیقي آلات راوړئ چې موسیقي بیرته شروع کړو.
څه شی ورکوې والکه؟
بس ته غم مه کوه، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندرې وایي او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکه په کومه بلا مو وانړوي، ماته خو وایه څه شی ورکوې.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
ښه سمه ده.
نن څوم ورځ چې هلک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې، تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي، تشه لاسه ته مې دښمن یې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور که.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي، زه خپله ورشم.
نو په خوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز دې څه وشو؟ سم آواز دې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نه لویږي چې ستا آواز خراب شوی وي، اسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. په بسم الله قدم را واخله، ښایسې ناوکۍ الا د ملشا. آ داده، اوز پوش بیش چه آواز می چوم را خراب شوی.
دا خودی ریختی آواز خراب شوی دی، دا چه در باندی شویدی؟
یار خزه، کز ما منی پا دی خبرو پسی مگرزه، ولی می پرتپونو مالگی دوره بی.
ولی با دی پرتپونو مالگی دوره وم، سم را تو وایا چه اصل کیسه چه ده؟
کیسه دا سی ده، چه یو کال مخ که دواده پا یو محفل که یو چا پا چلم که یو شای را کرد، ویلی دا دوا ده که ویچ خوی خوب ندردی.
خانم بیا چه شو؟
ما هم څوکه شه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
او زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بیرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
پر دواړو سترګو، بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیایم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
نادان دی زار شما زرگیان را غلی می جانان دی گورم شرمی گم آبد لائنشم با